افغانۍ ارزښت په لیدو دی او په یوه اونۍ کې شپږ افغانۍ بدلون کړی دی. ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې ځنډولي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفنام په اندېښنه کې تر شمېنه وخته د کابل په شهزاده سرای کې چې د اسرو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په نه اوی افغانۍ تبادله کړي. ورې مخکې د ټرمپ تر لوړې وړاندې یو ډالر شاوخوا درې اوی افغانۍ و. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شنبې په ورځ پیبو بینک ویل چې د اسرو په بیو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک دې اندېښنه ورته نه لري. دغه بانک په خپل بین کې ډاډ ورکړی چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتلو لپاره اړین اقدامات وکوي. افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ ریل پټلۍ د سلور اخیزه اقتصادي دلیل تړون یو بل کال هم وغځول شو. د طالبان ته ټولګټو چار وزارت وینر اشرف حقشناس په خپل ایکس پاڼه د خبر خپور کړی دی. حقشناس ویلي دی د ریلي دهلیز لري په 2023 کال کې 1200 کانتینر انتقالات ترسره شوي دي. هغه هیله ښودلې چې په 2015 کال کې د انتقالاتو کچه لا پسې ډېره شي. افغانستان، قرغزستان، چین او ازبکستان د ریلي دهلیز د تړون د لاسلیک مراسم په ازبکستان کې ترسره شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختیار ساحل مو یو وار بیا د لوبو له میدانه په ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ په ننګه په لندن کې د وی تر سره شوی غونډې معلومات درته لرو. د انګلستان کرکټ لوبډل مشر جاز بټلر له افغان لوبډلې سره له لوبو بایکاټ کول مناسب کار بللی دی. د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې ځینې غړي هم د نارینه او د لوبډلې په تړاو څرګندونې کړې دي. هندوستان اتلانو جام ته لوبډله اعلان کړه خو پاکستان لا هم نه دی اعلان کړی. او یو افغان په لومړي ځل په برتانیا کې د یو کلب کپتان ټاکل شوی دی. په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. پہلی په لندن کې د افغان کرکټ په ننګې لشوي غونډې کوو. د انګلستان په پلازمینې لندن کې د جنوري په 19 نیټه د لسګونو افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه چې ګډونوالو یې په خپلو ویناو کې کرکټ د افغان ولس د هویت او ملي ارزښتونو د ساتلو یوازینۍ وسیله وبلله. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د برتانیا پارلمان تر 160 غړي د یو لیک له لارې د انګلستان او ویلز د کرکټ بورډ غوښتي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو او نجونو پر وړاندې د لګل شویو بندیزونو په خاطر د اتلانو په جام کې له افغانستان سره سیالي نه کوي. د جوړې شوې غونډې ګډونوالو د افغانستان ولسي جرګې پخوانی وکیل شکریه بارکزی په خپلو څرګندونو کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس په نړیوال دریز د خپل ولس د ملي ارزښتونو د ساتلو هویت استازولي کوي او نړیوال د یوازینۍ خوښي له افغانانو نه اخلي. اغلی بارکزی زیاته کړه،
زه ډېر تعجب نه کوم چې زموږ کرکټ ټیم سره دومره حساسیت دي، ځکه زه بلد یم، د هغوی درد سره بلد یم، د هغوی زحماتو باندې بلد یم، او دا چې دوی څنګه نن دغه سټیج ته ورسېدل زه بلد یم. زما به هیر نه شي، زما د سیاسي کار په وخت کې چې د خلکو استازیتوب مې کاوه، ځینې خلک فکر کاوه چې دا د یو بل ملک نه راغلی ټیم دی. آفرین دې شي په دغه قهرمانانو باندې چې نن د ستارو په شانتي ځلیږي، زموږ درې رنګي بیرغ لري او زموږ ملي سرود سره. ستاسو نه نه یوازې خوشحالي را په برخه کوي، بلکې زموږ هویت یې ساتلی دی. تاسو پوهیږئ یو ملت هویت څومره مهم دی؟ په هیڅ عنوان باندې فکر مه کوئ چې دا کرکټران کوم قوم باندې دی، کوم ژبې باندې دی، کوم سمت باندې دی. دا د افغانستان ملي هویت تمثیل دی. که زموږ کرکټ ټیم دی، که زموږ فوټبال دی، که زموږ اتلان په اولمپیک کې دی، که زموږ تکواندو کاران دی کزمون فری فایتران دی هر یو در افغانستان د برخی د خاوری د ملی هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلی ځلی کوي.
دغه راز د غونډې ویناوالو ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د بقا لپاره خپله مبارزه همدلته نه ختموي، بلکې له هرې ممکنه لارې به استفاده کوي چې په نړۍ کې هیڅوک بیا د افغان کرکټ د بندیز فکر ونه کړي. د دغې غونډې یو تن سنبالونکي محمد ابراهیم غفوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ناستې هدف دا دی چې څنګه وکولی شي خپلې ملي ګټې وساتي. هغه زیاته کړه،
موږ اصل هدف د دې پروګرام دغلته مسافله چې د افغانستان مشت افغانو هم د اروپا کې دي اصل هدف د پروګرام وو چې موږ خپل ملي منافع څنګه وکړی شي وساتو، خپل ملي منافع ته باید ترجیح ورکړو. رژیمونه په افغانستان کې ډېر زیر ځي، اما موږ ته هغه مطرح نه دی. موږ ته مطرح خپل ملي منافع چې باید څنګه قوي او قایم وساتو. جمهوریت لاړ، استعمارات راغی، ولې زمونږ ملي منافع ماجره کې بزوټي زمونږ یوازینی چیشته چې د افغانستان کمل بیرغ یې په هر دنیا موږ ته ورپاو. زموږ ملي منافع دي چې موږ ته ژوندی ساتي. نه باید موږ افغانان سره توپیر وکړو، توپیر چلند پیدا کړو. موږ دغه غونډه چې راغلې ده راغوښتلې مې ده د اروپا څخه د خپل برطانیه میشت افغانان راټول شوي دي. د ملي منافع د برطانیې حکومت او پارلمان ته ور وړاندې کړو، د هغوی څخه موږ خپل استقامت او قوت ترلاسه کړو.
د یادې غونډې د پریکړې لیک په مادو کې لیکل شوي وو چې د برطانیې د پارلمان غړي به په دې پوهوي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز لګول د ښځو نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز نشي بدلولی، خو دا بندیز به د ټولنې ډیری ځوانان له سالمو رقابتونو محروم کړي. دغه راز په پریکړې لیک کې دا هم وویل شول چې د افغانستان کرکټ هیڅکله د طالبانو استازیتوب نه دی کړی او نه هم د کرکټ په حکومتونو پورې تړاو لري. د دوی په باور کرکټ د ولس لاسته راوړنه او لوبه ده او دوی به یې په کلکه دفاع کوي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
همدې موضوع ته تم کیږو. د افغانستان د نارینه و کرکټ له لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لسګونو افغانانو د برطانیې د پارلمان مخې ته د جنوري په 14 نیټه یو لارون هم ترسره کړی و. دغو لارینوالو په خپلو شعارونو کې کرکټ د افغانانو اوسنۍ یوازینۍ خوښي بللې ده. لارین کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، خو د نارینه یو پراخ قشر به چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دغې لارون یو تن ګډونوالي ډیوه پتنګ په خپلو خبرو کې وویل،
د یو افغان میرمنې په صفت باندې زه درته راغلی یم چې د انګلستان پارلمان او هغه غړیو ته یا هغه افغانانو ته چې واقعیت د افغانستان په ملي ګټو باندې نه دي خبر، هغوی ته دغه اواز ورته اوچت کړو موږ چې ورته بیا یو بندیز په بل بندیز باندې موږ تاسو نشو کولی د بین نه یوسو. که چېرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، د موږ تاسو نشو کولی په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو. نن ورځ که چېرته پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز کرکټ باندې راولي، زما د پاره د اوغوی او د طالبانو فرق نشته دی. طالبان نن ورځ په نجونو باندې بندیز لګولی دی چې نجونې نشي کولی تعلیم وکړي، او د پارلمان غړي راپورته شوي دي موږ په سپورت باندې غواړو بندیز ولګوو. استرالیا هم دغه کار وکړله، استرالیا د افغانستان د ټیم سره لوبه ونه کړله. آیا د طالبانو په فکري په ذهنیت کې کوم بدلون راغی؟ آیا زموږ تاسو نجونې وشکړئ چې مکتوبونو ته راړی شي؟ بالکل نه. نو زه فکر کوم چې دلته فشار باید بدل شي چې موږ تاسو د کومې وسیلې نه غواړو چې استفاده وکړو تر څو موږ تاسو خپل هدف ته ورسیږو. که چېرته د اروپایي هیوادونو یا هغه د افغانانو نو وختنه یا هدف دی چې د انجونو مکتوبونه راخلاصي، نو زه فکر کوم چې دوی واقعیت په غلطه لار باندې روان دي. د کرکټ په بندیز باندې زه تاسو ته بیام یایم چې د افغانستان انجونو مکتوبونه ته نشي تلای، د طالبانو په ذهنیت کې بدلون نه رامنځته کیږي. نو زه فکر کوم چې دلته موږ تاسو غلط شکل باندې روان یاست، خصوصا هغه افغانان چې واقعیت دغه خبرو ته لمن وهي. هغوی صرف او صرف د افغانستان ګټې ته هیڅ وخت پام نه کوي، همیشه د جنگسالارانو طرف نیولای دي، همیشه د افغانستان د برباد خانواده او د وینې تویولو د هغې خبرو باندې دوی همیشه تمرکز کړی دی. نو زه برکوم چې دلته هغه شمېر افغانان چې نن راټول شوي دي واقعیت ملي افغانان دي، همیشه ملي دریځ کړی دی. نو موږ د خپلو اتلانو سره، د خپلو افغانانو د څنګ سره درېدلی استو، او د افغان میرمنې په صفت باندې که چېرته څوک غواړي چې زما د حق نه دفاع وکړي، دوی نشي کولی چې په بدل کې د موږ تاسو د اتلانو د زحمت او د دوی د همت نه استفاده وکړي.
د غلارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د ښوونځیو د پرانیستو او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله. د لارین یو تن ګډونوال قمر زمان جبارخیل وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې رواني ستونزې نه شي حلولی، بلکې لا یې زیاتوي. د نوموړي په وینا
راغلو د برېټانیا پارلمان مخې ته نن دغه د کرکټ ځینې اشخاص راجک شوي دي. د افغانستان ملي کرکټ ټیم باندې دغه رقم ته الزامونه لګي چې ځینې د موږ پلایران چې دي هغه له د طالبانو ځینې کسانو سره عکسونه باسي او دوی په ترهګرۍ په هغه لیست کې ورته راشي او دوی باندې غږ کوي چې د موږ د افغانستان د ملي کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړي. دا صحیح خبره نه ده. که چېرته خبره د جنکو د تعلیم وي، خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته ده، همغه حل لارو پس وګرځيږي. دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي، دا یوازې د موږ هغه د ملي ارزښتونه له منځه وړي. دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي، دا دوی نور خپل شخصي هدف لري، او د دې هدف لپاره موږ دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکوو. نو نن که موږ دلته د برېټانیا پارلمان مخته راغلي یو، همدغسې به نور ګامونه هم اخلو چې د دوی دغه کومې لارې چې دي یا دغه کوم کارونه چې کوي کوم پریکړه لیک چې دوی ته ورلېږي، چې دوی پکې ناکام راولو. موږ هم کوشش کوو د برېټانیا پارلمان کې اننه انسایډ دغه لوبي وکړو.
تکل شوې ده چې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافۍ سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 12 نیټه د پاکستان او عربیه متحده اماراتو په کوربتوب د اتو هیوادونو په ګډون پیل شي، چې افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ له آسترالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
د اتحاد اورانه
د بلال ملګرو سره ناستم، بس یو ورځ را باندې پانه چې بل سګرټ باندې وهله سګرټه ان څه خلا چرس خو نه شیشې ته ختم
د ځانم چې وړي کې وي کمزور وي هغه مشکل شو مهاله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهېدم چې دا چرس احتیاط امر دی.
احتیاط مو له کورنۍ، دوستانو، ټولنې او ژوند نه بیلوي.
بلور ته د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر جاس بټلر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي د اتلانو یا چمپیونز ټرافۍ په جام کې له افغانستان سره له لوبې انکار کول سمه لار نه ده. دا سیالي چې د فبروري په 26 نیټه د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره کیدونکې ده، په وروستیو څو اونیو کې پر وړاندې د سیاسیونو لخوا ډېرې ناندرې روانې دي. د برېټانیا د کارګر ګوند لخوا د پارلمان غړي تونیا انتونیازی د یو لیک له لارې چې د پارلمان د 1600 نورو غړو هم لاسلیک کړی و، د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ وغوښتل چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښیي او له افغان ملي لوبډلې سره د سیالي نه کوي. د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله چې اوس مهال په هندوستان کې د جنوري په 22 نیټه له یاد هیواد سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. لوبډل مشر جاس بټلر په کلکته کې د خبریالانو په ځواب کې ویلي دي چې دوی به د خپلې لوبډلې د بشرتابه په لارښوونه عمل کوي او له افغانستان سره پلان شوي لوبه به ترسره شي. ښاغلي بټلر ویلي دي چې د یو لوبغاړي او یا لوبډل مشر په توګه په دې تړاو د انګلستان او ویلز کرکټ له مشرانو سره غږېدلی او له هر څه خبر دی، خو په باور یې له لوبو بایکاټ کول مناسب کار نه دی. دا ولیدا چې د انګلستان کرکټ بورډ هم د خپلو سیاسینو خبرو ته درد جواب ویلی دی او د سیالۍ په کولو ټینګار کړی دی. د غراز د کرکټ مشهور ویب سایټ کرکټ فو په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خزینه لوبغاړو فیروزه امیری او بنفشه هاشمی ویلي دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په ښه پوزیشن کې ده او له خپل نړیوال دریځ نه په استفادې سره کولای شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو هم خپل غږ پورته کړي او په افغانستان کې د اوسنی روان وضعیت په حق له هم خبرې وکړي. د کرکټ فو د معلوماتو پر اساس فیروزه میری او بنفشه هاشمی چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې افغانستان پریخو د اوس په استرالیا کې ژوند کوي، وختنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د نارینهو لوبډله باید په نړیوالو سټیجونو او دریزونو کې د افغان خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو خبرې وکړي. د اغلی امیری له قوله لیکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ډېرې هیلې راوړي دي. د نوموړي په باور چې دغه لوبډله د دوی لپاره د رول ماډل حیثیت لري، او دی هم ویلي دي چې زه دا نشم ویلی چې یو دا نه غواړم چې ووایم چې زه د یادې لوبډلې ملاتړ نه کوم، بلکې زه یې اوس هم ملاتړ کوم، خو له دغو لوبغاړو زما هیله دا ده چې په نړیوال سټیج دی د افغانستان د ښځینه لوبډلې د لوبو ملاتړ ته دوام ورکړي. همدارنګه د اغلی بنفشي له قوله لیکل شوی دی کله چې د افغانستان د نارینه لوبډله په نړیوالو سیالیو کې ویني او دا د لوبو کولو اجازه نه لري، دا ورته زړه بوګنوونکی او زړه ماتوونکی ده. د بنفشي په قول دا هم ویل شوی دی چې د افغانستان ګڼ شمېر ښځې غواړي چې کرکټ وکړي، خو د طالبانو حکومت یې له لوبو منع کوي. کرکټ کې تمکیګو یو افغان په لومړي ځل د انګلستان د کلب کچې سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکی همدرجان تیموري چې اوس د انګلستان په پلازمینه لندن کې میشته، د ځایي ملهل ویلج دویمې لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ملهل ویلج کرکټ کلب له تیرو یو سل اووه پنځوس کلونو راهیسې فعالیت کوي چې په لومړي ځل یو افغان د دویم کلب لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د ښاغلي تیموري په وینا هغه ته د کلب له یو سل دوه دېرش غړیو څخه اتیا کسانو رایه ورکړې ده چې خپل سریلنکایي سیال څخه یې د شپېتو رایو تفاوت مقابله ګټلې ده. د نوموړي په وینا د لوبډل مشرې دا فرصت ورکړی دی چې انګلستان ته د نویو راغلیو افغان کډوالو هغو ځوانانو ته د لوبو زمینه سازي وکړي چې له کرکټ سره مینه لري. دغه راز همدرجان تیموري په خپله لوبډل مشري یوازې یو امتیاز نه ګڼي، بلکې وایي چې له دې لارې به د دې فرصت هم ترلاسه کړي چې د افغانستان د کرکټ یو روښانه انځور د خپل کلب او نورو کلبونو لوبغاړو ته وړاندې کړي. هغه وړاندې وایي
زه د ملهل ویلج کرکټ کلب سره چې د لندن په شمال ختیځ کې واقع دی د 2023 څخه د اټیکینګ بالر په حیث لوبیږم. په دې کلب کې اکثریت انګلیسان دي، هندیان دي، پاکستانیان دي، بنګالیان دي، نیپالیان دي، آسټریلین دي، افریقان دي او همدارنګه د نورو ملکونو اتباع لوبیږي. خو زه خوښ یم چې 2025 کال لپاره د کپتانۍ ټاکنې وي او ټاکنو کې زموږ دوه نفره کاندید چې زه وم او بل زما سرلنکایي سیال و چې الحمدلله ما په واضح اکثریت څخه دغه څخه دا ټاکنې وګټلې. دا دې خبرې ثبوت دی چې په افغانانو کې د مشري جوهر شته، فقط اعتماد په نفس په کار دی او الحمدلله افغانان د دې قابلیت لري د یو شي مشري وکړي او شی په مخ بوزي. او همدارنګه دا دې خبرې ښکارندوی ده چې د افغانستان کرکټ او د افغانانو کرکټ بالخصوص په خارج کې دا ډیر په مخ تللی دی او د دې مقابله کې چې کم خنډونه دي او کوم مشکلات ان شاء الله هم دغه کرکټ د لوري د کرکټ د مینوال د لوري د لوغار د لوري به ان شاء الله هم د مشکلات هم رفع کیږي.
د ویلو د چې اوس مهال په لزګونه افغان ځوانان د برتانیا په بیلابیلو کلبونو کې کرکټ کوي چې یو شمیر د انګلستان مهم لوبډلو ته هم رسیدلی دي.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې تمکیګو فضل حق فاروقی او اربیا په نړیوال شلوریز لیګ کې خزلېدلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې کڼلاسې چټک توپاچورونکی فضل حق فاروقی د جنوري په 19 نیټه د عربي متحده اماراتو انټرنیشنل شلوریز لیګ کې خطو پاچونه کړې ده. نوموړي چې د مای امارات په لوبډلې کې لوبیږي په څلور اورونو کې څلورش منډې ورکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. ښاغلی فاروقی اوس مهال د نړیوال شلوریز لیګ د توپاچورونکو په قطار کې لومړی لیګ نیولې ده. په پنځو سیالیو کې دولس لوبغاړي سوځولي دي. نوموړي تر دې وړاندې هم په یو لوبه کې پنځه لوبغاړي سوځولي وو. په یاد لوبډله کې له فاروقي سره د نور افغان لوبغاړي وقار سلام خیر او علامه احمد غزنفر هم لوبه کوي. د ولید چې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې لوبیږي چې ټولو تر دې دمه ښې لوبې کړې دي. د چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام په تړاو بل خبر دا ده چې د هندستان د کرکټ بورډ ادارې هم د اتلانو جام ته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د جنوري په 13 نیټه د هند کرکټ بورډ ویلي دی چې روهیت شرما به د اتلانو په جام کې د یاد هیواد لوبډل مشر وي. په اعلان شوې لوبډله کې روهیت شرما، شبمن گل، یشسوی جایسوال، ویرات کوهلی، شریس آیر، کیل راہل، رشب پانډ، هاردیک پانډیا، رویندر جدیجا، اکشر پټیل، واشنگټن سندر، کلدیپ یادو، جسپریت بمراه، محمد شامی او ارشدیپ سنگ شامل دي. د هند لوبډله د اتلانو جام په الف ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش سره په عربي متحده اماراتو کې سیالي کوي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون هندوستان، آسترالیا، سویلي افریقا، انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش اتلانو جام ته خپلې لوبډلې اعلان کړې دي، خو پاکستان تر دې دمه لا لوبډله نه ده اعلان کړې. دا ولې چې د اتلانو جام سیالۍ به د فبروري 15 نیټه پیل شي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې وچې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
اوس د فوټبال ډګر د هرات ولایت اړوند اټک انرژي د فوټبال مخکخ کلب منحل شوی دی. د هرات ولایت اړوند اټک انرژي کلب مشرانو د جنوري 15 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دغه کلب به نور د افغانستان په فوټبال کې ونه لوبیږي. د دې کلب مسؤلونه ادعا کړې ده چې د افغانستان فوټبال غوره لیگ په څلورم پړاو کې ملګرتیاوې پالل شوې دي او دې چارې اړ کړل چې خپل کلب ختم کړي. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه موضوعات نه دي څېړلي. د افغانستان فوټبال غوره لیگ په څلورم پړاو کې د اټک انرژي کلب 28 امتیاز لرل او له ابو مسلم فرا سره مساوي وو، خو د ګولونو شمیر یې له ابو مسلم فرا کم و چې دویم مقام ته ورسېدل. داسې بریښي چې د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ په ترڅ کې د ابو مسلم فرا او عدالت فرا سیالي چې 8-0 پر وړاندې ابو مسلم ګټلې وه د اټک انرژي لوبډلې مسؤلین شکمن کړي دي. دغه راز د یاد لیگ په وروستۍ اونۍ کې د خدیم اف سي لوبډله له اټک انرژي سره لوبې ته حاضره نه شوه چې دې چارې هم د یاد کلب مسؤلین خفه کړي دي. د خدیم اف سي لوبډله بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لورې له شپږ کلن بندي سره مخ شوه. د اټک انرژي فوټبال کلب له تیرو 8 کلونو راهیسې په هرات ولایت کې فعالیت درلود چې څلور ځلې د افغانستان اتلانو په لیگ کې ګډون درلود او دوه ځلې د یاد لیگ اتلولي ګټلې ده. اوس د آزادو سیالیو له ډګر خبر دا ده چې اسلام مخاچوف خپل برازیلی سیال ته د لوبې په لومړي پړاو کې ماتې ورکړه. د آزادو مبارزو لوبغاړي اسلام مخاچوف چې د روسي اړوند داغستان اوسېدونکی دی د جنوري 15 نیټه خپل برازیلی سیال رناټو مویاکانو ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د یو اف سي سازمان د 311 دورې اړوند و د امریکا په کالیفورنیا کې ترسره شوه چې اسلام مخاچوف وکړی شول د لوبې په لومړي پړاو کې خپل سیال مویاکانو ته ماتې ورکړي او د څلورم ځل لپاره په 20 کیلوګرام وزن کې د تلولې له کمربند دفاع وکړي. په پلان کې و چې دا سیالي د اسلام مخاچوف او د ارمنستاني لوبغاړي تر تسوکیان ترمنځ ترسره شي، خو د لوبې له نیټې یوه ورځ وړاندې د نوموړي د نه حاضرېدو له امله برازیلي مویاکانو لوبې ته تیاری وښوده. همدارنګه په دې ورځ د داغستان بل لوبغاړي نور مکمدوف له ګرجستاني سیال ماتې خوړلې ده. اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو درته خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د دویمه درجه ولایتي سیالیو لړۍ لا هم روانه ده. دغه سیالۍ چې د وزیر محمد اکبر خان تر نامه لاندې ترسره کیږي په څلورو ولایتونو کې جریان لري. ننګرهار، کونړ، کندهار او خوست د دې سیالیو کوربتوب کوي. د دې سیالیو د یو پړاو لوبې بشپړې شوې دي چې په الف گروپ کی د فاریاب لوبډلې وکړه شول چې له ننګرهار، بلخ، سمنګان او کابل بی څخه ټولې لوبې وګټي او د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په بی گروپ کې بیا د بند امیر لوبډلې وکړه شول چې لوګر، بدخشان، کونړ او جوزجان ته په ماتې ورکولو سره لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. همدارنګه په سی گروپ کې د کابل الف لوبډلې زابل، کندار، میدان وردګ او روزګان ته ماتې ورکړې ده. او په ډی ګروپ کې بیا میسینک ریژن، غزنی، کابلسی، امو ریژن او تخار لوبډلو ته په ماتې ورکولو سره د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار موندلې ده. د یادو سیالیو په ترڅ کې د ننګرهار لوبډلې لوبغاړي بارکزی ناصری تر ټولو ډېرې منډې کړې دي چې په څلورو پاڼیو کې 322 منډې کړې وې او دوه سلیزې وهلې وې. اعجاز الحق چې د کونړ لوبډلې لپاره لوبېده بیا په څلورو سیالیو کې 321 منډې کړې وې، هغه هم دوه سلیزې وهلې وې. ظفر الوزی هم په څلورو سیالیو کې 346 منډې کړې وې او دوه سلیزې وهلې وې، هغه هم د بلخ په لوبډله کې لوبېده. د توپ اچونکو په قطار کې بیا د بند امیر لوبغاړی نومان تر ټولو مخکې وو چې په څلورو پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي وو. د میسینک سمی مبارز بیا په څلورو لوبو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو او خلیل محمد چې د قندار لپاره لوبېده په څلورو لوبو کې 10 لوبغاړي سوځولي وو. همدارنګه د دویمه درجه ولایتي سیالیو په ترڅ کې اوس مهال د نورو ګروپونو سیالۍ روانې دي چې په دې ګروپونو کې ننګرهار بی، کاپیسا، بوست ریژن، پکتیا، خوست الف، بغلان، سپینغر ریژن او هرات سره سیالی کوي. د ورده چې د دې سیالیو مخکخه لوبډلې به د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پړاو ته لاره پیدا کړي چې دغه سیالۍ به هم په نږدې راتلونکي کې پیل شي. ورسته خبر مو دا ده چې د انګلستان ملي لوبډلې هندستان ته سفر کړی او آلته یې له یاد هیواد سره لومړی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده. ټاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو لومړۍ لوبه د جنوري په 22 نیټه په کلکته کې ترسره شي. دغه راز دواړه لوبډلې په دویمه شلوریزه سیالي د جنوري په 25 په چینای او دریمه د پاتویشتمه په راجکوت، څلورمه د جنوري په 1.5 په پونه او وروستۍ بیا د فبروري په 2 نیټه په وانکیډي لوبغالي کې ترسره کړي. دغه راز دواړه لوبډلې په درې ورځنۍ سیالۍ هم د فبروري په 6، 9 او 12 نیټه په ناګپور، کټک او احمد آباد لوبغالو کې ولوبي. د ورده چې تر یادې لوبلړۍ وروسته به د اتلانو جام سیالۍ پیل شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ د دیونې د سپورتس خبرونه هم دومره پای ته رسیږي. تر بیا او یوې بلې ونې مو په لوی لاس پارو. خو وخت
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وای غلره په پیسوان سره.